سلامونه، وخت خیر. وخت په افغانستان کې د مخستان 9 بجې دی. زموږه لاسه دی رادیو نه اوري په مفید د دې سات خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د پاکستان د پوز خیته چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافرونو کې ریلګاډي بریټ هغه ترکرو لخوا تنظیم شوی وو چې مشران یې په افغانستان کې دي په کلکه غندلی ورت کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالقهار بلخي نن پنجشنبه په خپل اکسپانه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی د پاکستان د پوز د وین هغه بې اساسه تورونه چې د پیښې په تړاو یې پر افغانستان لګولي په کلکه ردوي او له پاکستان لوري غواړي چې د داسې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای د خپل امنیت او د داخلي مشکلاتو حل ته پام وکړي. هغه ویلي چې د هیڅ بلوڅ مخالفې ډلې غړي په افغانستان کې شتون نه لري. د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر په نن په یو خبر پاڼه کې ادا کړو چې استخباراتي راپورونه په څرګنده تاییدوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستۍ بریده د هغو ترهګرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوی و چې له افغانستان څخه یې فعالیت کوه او زیاته کړه چې د دغې پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس هم درلود. د خبر پاڼې له مخې پاکستان تمه ښودلې چې د طالبانو سرپرست حکومت خپل مسؤلیتونه پوره کړي او ترهګرو ته اجازه ورنه کړه چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه په ریلیف پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقفونو کچه د جنوري په پرتله 15 سلنه زیاته شوې ده. د راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 1400 د زیاتو کسانو نیونې او توقفونه ثبت شوي دي. د دې ادارې په خبره د دې نیونو او توقفونو شاوخوا 50 سلنه یې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې شوې ده. د یونیسیار په وینا د 2015 کال په فبروري کې شاوخوا 1900 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي چې په دې ډله کې 1400 ډیپورټ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري د اسمار په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقفونو د زیاتوالي خبر ورکوي چې د پاکستان حکومت په وروستیو کې پریکړه کړې چې د افغانستان د طبیعت کارت ACC لرونکي به هم له پاکستان خو واسي. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نخښه کولو او د خپل منځنی اړیکو د بیرته یاد کولو لپاره څو موافقه لاسلیک کړي دي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه موافقو کې چې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په محل د کوربه هیواد د ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنځشنبه لاسلیک شوی دی. د ګډو پولو په نخښه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته یاد کېدو دوه سندونه هم شامل دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې روسیې ته تللې امریکایي پلاوی په اوکراین کې د لنډ مهاله اوربند پاړل نن له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین هر ډول لنډ مهاله اوربند رد کړی دی. یوري یوشاګوف له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ده ویل چې د یو اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز په چې کیف پرسلا کړی یوازې اوکراین ته وخت ورکړي چې پر ځان هغه فشارونه کم کړي چې روسیې پر ځواکونو راوستي دي. او شاکوف زیاته کړه چې په دې اړه یې خپل داری سرګن کړی دی چې دغه اوربند دې ته پراته چې د اوکراین پوست ته د لنډې مودې لپاره په آرامۍ د سا اخیستو فرصت برابر کړي بل څه وړاندې نه کړي. هغه همدارنګ وویل چې په دې اړه یې یوه ورځ مخکې د مسکو دریس په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ته هم بیان کړی دی. دا خبری ټول کلمه فرشته صحاک او د بهروز دلیری په تخنیکی همکاری سره اوري. په خبرونه کې برا سره وایي چې د پاکستان راسته شوی کډوال په څه ستونزو کې دی.
د کډوالو مونږه د پیښور نه چراغلی ودا سي ډېر مرسته کومه کومه سره نه ده شوی. مونږ د حکومت نه دا وختونه کوم چې کورونه را جوړ کی کار زمينه را برابر کی.
همداراس په افغانستان کې د شر ناروغي په خپل ځای پیدا ده.
یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې د سرخکار مرض باندې تخته دي. یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی.
او همداراس د ننګرهار نه درته جالب راپور لرو چې د درونټې کبانو په حق لدی.
او معمولا دلته وطنی مايان دي او زين فارمي مايان دي چې خلګه خوخي مون کوشش کو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مايان دلته استفاده کو وي خلو
تا غواړی د دې راپورونو تفصیل واوري تر پای را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم خرغلاست وایم. اروپای ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دغه هیواد خلک لا هم له شدید انساني او د بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. د دغه ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشري غوښتنه کړې ده. په همدې اکلاس موږ همکارې فیروزی عزیزي راپور چمتو کړی وایوري برته راځو.
اروپای ټولنې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ویجاړوونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29مې غونډې په بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه خبره شوې د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مخ دي. د غټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو وینجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشري د غشن لنړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهلې ازادي راډیو ته وویل
نیمه پیکر از جامعه را زنانو دختران تشکیل داده وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سم نیمایي برخه ښځې او نجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنۍ بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو یو لامل یې پر ښځو همدا
ګورشي به محدودیتونه دي. یو مېرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو لامل اوسګر سوي او نه غوښتل پر راپور کې نوم خور سي. ازادي رادیو ته وویل
په اوسني شرایطو کې انجونه د ډیرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامیده دي. ځکه ته باندې کله چې د انسان د کلونو کلونو زحمت یو شی پکې خاور کیږي او لمنځ زینو څه فکر کوي چې هغه به څه احساس ولري.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته د دوی حکومت خزي او انجونې تستاکلو او کار په ګډون لغپلو بنسټیزو حقونو به برخې کړې دي. سره لدې چې د نړۍ بیل بیل هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تل افغان ښځو وینجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه کړې. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې روغتیايي خدمتونو او باثبات ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سخت اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري غوښتي چې له پاکستان او ایرانه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
به هم خراغلست. وروسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتون کې په ترکیه کې له روغتیایي خدماتو به برخې شو د بخښنې نړیوال سازمان د دې هیواد له چارواکو غوښتي چې په سم دیستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړي چې د ترکیه د کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد له ژمنتیا او له دې ډلې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسی له حق کار سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې یو نه ویش کلن افغان پناه غوښتون کې تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري. د پناه غوښتون کې د قضیه د ردیدو لامل یې روغتي خدماتو به پرخې شوې دي. په ورته وخت کې شمیر افغان پناه غوښتون کې چې د ترکیه په بیلابیلو خارونو کې اوسېږي، ازادي رادیو ته ویل دي چې په دې وروستیو کې ځین روغتي مرکزونه د دوی درملنه نه کوي. په دې اړه نور حال اپدې سپوږمې اورو.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او ایستل کېدو سره هم مهاله عامه خدماتو په ځانګړي ډول روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسي بل لوی ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. یو شمیر افغان کډوال چې په ترکیه کې اوسي شکایت لري، وایي سره لدی چې پر سختو او بیلابیلو ناروغیو اخته دي، روغتیايي مرکزونه یې درملنه نه کوي. یو افغان پناه غوښتونکی محیودین چې په استانبول کې میشت دی، ازادي رادیو ته وویل:
زما پم بیجاشته مدته
زما پخا په فوټبال کې بيزاي شوی و. کله چې کلینیک تلاړو ډیر درد می درلود، نس غمل کيده، بیا یې هم مخ پته مکو خو په پای کې راته ویل چې مخ صلاحيت نه لرو، ځکه چې تازه ویل شوی چې هغه بهرانيانو ته چې طبي اسناد نه لري خدمتونه نه وړاندې کیږي. بیا بل کلینیک تلاړو هغه هم ویل چې باید لمخ کې وخت واخلو، چې دا هم په اسناد او ادرس نه درلودو پوری مشروطو. بیا مجبور شو چې شکستبند ته لاړ شو. هغه ته مو زنګ وه راغې او زما په خي وټړل
بستش
کړه. اکرم حسینی چې په ازمیر کې اوسېږي هم لورته ستونزې شکایت لري. غازه دی رادیو ته وویل:
هغه کسان چې د دوی د پناه غوښتنه رد شي، حکومت د دوی روغتیايي بیمه بندوي. لامدې عمله نشي کولای ډاکټر ته ولاړ شي. د یو ملګري مې غوښتنه رد شوی و، آن درملتون ته تللی او شربت یې غوښته و، هغه یې ورنه کړ. په داسې حال کې چې مخکې د ویټامینونو او شربت لپاره کار ته اړتیا نه وه.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بخښنې نړیوال سازمان تازه د ترکیې له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیايي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې یو 90 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري، د پناه غوښتنې د قضیې د ردېدو له امله له روغتیايي خدماتو بې برخې شوی دی. دغه سازمان زیاته کړي چې د ترکیه دا کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد لژمنتیا له دې ډلې د روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي له حق ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیه د کډوالۍ ادارې رئیس ته په یو لیک کې لیکلي چې باید ژر تر ژره لازم اقدامات وشي تر څو د ناروغو او زیانمنو پناه غوښتونکو وضعیت لا پسې خراب نشي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې پر ترکیه فشار راولي تر څو د پناه غوښتونکو بشري حقونه وساتي او ملاتړ یې وکړي. افغان کډوال یوازې په ترکیه کې د ستونزې سره مخ نه دي، بلکې تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی و چې په ایران کې بې اسناد افغان کډوال بل روغتیايي ښوونیز او نورو عامه خدمتونو بې برخې شي. د دې وزارت د اعلان له مخې دا پریکړه به د 1404 لمریز کال د وري یعنې حمل له لومړۍ نیټې عملي شي. د ځینو ترکی رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 320 زره افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې میشت دي، چې د ویزې د پناه غوښتنې د ځانګړو کارتونو او د اقامت په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله اړ شول چې ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوال شي. اوس د هیوادونو کې هم له شړلو، ګواښونو او ناوړه چلند سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم خراب لست. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری وایي د روان کال په فبروري کې د جنوري په پرتله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو کچه 15% لوړه شوې ده. یونیسیار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په دې موده کې له 1400 زیات افغانان نیول شوي او بندان شوي دي، چې له 50% زیات یې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې دي. ځینې نیول شوي افغانان وایي د پاکستان د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ورسره خورا بد لان شوی دی او هغوی چې افغانستان ته شړل شوی لګنو ننګونو هم خبرې کوي. نور حال فیروزی عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو د کچې د لوړېدو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د غیدارې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل یو راپور کې ویلي، په 13 فبروري میاشت کې په پاکستان کې له 400 ډیر افغانان نیول سوي او بندیان سوي چې 50% زیاتې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. دا راپور چې د ریلیف پر ویبپاڼه خپور سوی پکې راغلی چې د روان زیږدیز کال له جنوري میاشتې 15% لوړوالی ښیي. یو ان ایچ سی آر ویلي په دې موده کې د راپور په ټکو سره لدی چې د تورخم دروازه د فبروري له 22مې بنده ده. له پاکستانه د افغانانو د شړلو یعنی ډیپورت کولو کچه کې 40% لوړوالی راغلی چې یوازې 13 فبروري میاشت کې افغانستان ته 1,900 تنه ستانه شوي چې له دې شمېره 1,410 تنه یې ډیپورت کړل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت ځینې نیول سوي افغانان وایي د نیولو پر مهال ورسره د پاکستاني پولیسو لخوا نامناسب چلند سوی دی. په اسلام آباد کې یوې میاشتې افغانې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل 13 میاشت ده او کورنۍ یې پولیسو نیولي وه.
د نولو د بهیر په غوړمړیو کې زاوز موږ ټوله کورنۍ ونیول او حاجي کم ته انتقال کړو. زموږ هغه اسنا چې له سفارت مو درلودل وی کتل او د هغه مخې به تر خوشی کړو، خو موږ سره چې نورې کورنۍ وی هغوی افغانستان ته ریپورت کړي. د دوی چلند ډېر بد و. کله چې موږ ونیولو ماته وویل چې نن ته تر ټولو مخکې افغانستان ته استول کېږي، دوی افغانانو سره هیڅ هم رویه نه کوي.
هغه افغانان چې بیا افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل سوي په هیواد کې د سختو کړاوونو خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې له ډېرو کلونو ژوند وروسته نږدې 2 میاشتې مخکې شړل سوی دی.
زمنګ خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. کور مې نشته دی، کوټه مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي. د وړو مشکلات ډېر دي، د حالات زمنګ ډېر زیات خراب دي. د کډوالو موږ د پېښور نه چې راغلي و داسې هیڅ مرسته کومک موږ سره نه دی شوي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کورونه را له جوړ کړي، کار زمینه راته برابره کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې کډوال داسې مهال دوی سره د ناسم چلند خبره کوي چې همدا 13 اونۍ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي وی عبدالکبیر په کابل کې د پاکستان سفارت شرزدافیر عبدالرحمن نظامانی سره د لیدو پر مهال ترې په هغه هیواد کې کډوالو سره د سام چلان او زغم غوښتنه کړې وه. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهرانیانو د راستنولو پلان اعلان وروسته له 3,400 ډیر افغانان له دغه هیواد بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نړیواله موضوع په داسې حال کې چې امریکایي پلاوی په اوکراین کې د یو لنډ مهاله اوربند وړاندیز په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی، کریملین وایي چې ځواکونه به ډیر ژر د کورسک سیمه په بشپړه توګه له اوکراینی ځواکونو تصفیه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هیلمن دی چې کریملین به د امریکا له خوا په اوکراین کې وړاندې شوې دیرش ورځنۍ اوربند چې کیف هم پرې سلا کړي ومني. نور حال په دې راپور کې
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې په لویدیځ کې له کورسک سیمې څخه د کتنې په مهال خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې ژر تر ژره اوکراینی ځواکونو ته ماتې ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پوتین چې په وزي جامع اغوستې وي په دغه اقدام سره متحدو ایالاتونو ته پیغام ورکړ چې موسکو د جګړې په ډګر کې برلاسه دی. په داسې حال کې چې روسیې په وروستیو میاشتو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې پرمختګونه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او تړون وکړي، داسې اندېښنې زیاتې شوي چې کیف چې لویدیځ ملاتړ کړی ښایي دغه جګړه وبایلي. د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ به چې نن پنځمه موسکو ته رسیدلی نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. روسي چارواکو وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د چهارشنبه په ورځ په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند وړاندیز جزئیات له روسیې سره شریک کړل او موسکو چمتو دی چې په اړه یې خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د هیله مند چې کرملین به د امریکا له خوا وړاندیز شوی د شورزنۍ اوربند چې کیف ملاتړ کړی ومني. د ټرمپ له دغو څرګندونو 2 ساعته وروسته کرملین د ولسمشر پوتین تصویرونه خپاره کړل چې پکې نوموړی په پوځي جامو کې ښکاري او د روسیې په لویدیځ کې د کورسک له سیمې لیدنه ترسره کوي. د دې سیمه ډېری برخه اوکرایني ځواکونو په تیر دوبی کې په یو ناڅاپي برید کې لاندې کړې وي، خو اوس داسې ښکاري چې دوی نیول شوې سیمه له لاسه ورکوي. پوتین چې زیات په پوځي جامو کې نه لیدل کېږي وویل، زموږ دنده په نږدې راتلونکي کې په لنډ ممکن وخت کې دا ده چې په کورسک سیمه کې ځای په ځای شوي دښمن ته پرېکنده ماتې ورکړو. پوتین په اوکراین کې د وړاندې شوي اوربند یادونه ونه کړه، خو دا یې هم وویل چې موږ ته په کار ده چې د کورسک سیمې د پولې په اوږدو کې د امنیتي زون په رامنځته کولو غور وکړو. د روسیې د پوځ په وینا، اوکراینی ځواکونه اوس د کورسک سیمې په څه کم 200 کیلومتره مربع ساحې کنټرول لري. په داسې حال کې چې دغو ځواکونو په تیر دوبی کې پر دې سیمې له پراخ برید وروسته شاوخوا 1300 کیلومتره مربع ساحه لاندې کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
به هم خراب لاست. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ماشومان ته د سرخکان یا شرې د واکسین د نه پلي کېدو له امله شکایت کوي. ډېری دوی وایي چې ماشومان ته د واکسین نه دی شوی چې له امله اوس په شرې ناروغۍ اخته دي. دا چې ولې د واکسین ماشومان ته نه کېږي، په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف تازه ویلي چې افغانستان کې یوازې هغو دریو روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري، په ورځني ډول یو ماشوم له شرې ناروغۍ څخه مري. په همدې اړه راپور علاوه د سپوږمۍ اورو.
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د چلګزی اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شرې اخته شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
ما خپل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته وي، عائشه وا، امینه وا، فاطمه وا، او بس دا ولا چې بس د طبي او د غټر زیات شوي دي کنه. یعنی ځنی وسره ټوخه کوي کړو کې ځنی شرې. یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې د سرخکان مرز باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي. نو مونږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلو واکسین کیږي، دا نور د پلوغه کیږي، خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی، ځکه چې د ماشومان په دې مرز باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شری اخته دي.
زما ماشومان په ناروغي اخته دي، شری په ناروغي او خارخ پر اخته ده. ډیر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه دي، کوم تداوی ماغه نشته ده، شدید تبه ده او ترنت مړی دی او هیڅ تداوی نه کیږي. مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومکو کې مرسته وکړي، موږ مرسته ته ډیره سخته شدید اړتیا ده.
دوی وایي لډيري مودې راهیسې د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیايي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملي کړی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو دریو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي، د شری ناروغانو شمیر ډیر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. ایم ایس ایف زیاتوي چې د روان میلادي کال له پیله یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي، سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډیره خطرناکه ناروغي ده، خو په خبره یې د واکسین له لارې مخنیوي کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین د نه رسیدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډیرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل،
خلک کم هم په هوای لري، یعنی د عام روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنه ورته کوي هغه نه مې عملي کوي. د واکسین پاک لباندې نو په دې خاطر باندې زموږ د واقعیت لوړیږي، د میزال یا شری مهاجرین ورونه زمونږه چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي وادو څخه هغه خپل واته راستنیږي، نو په دې وخت کې د اکثره ماشومانو واکسین نوی تر سره کړي، نو دغه واقعیت وړوي. نو چې کله هم به ځینې کورنۍ کې زمونږه هغه کسان چې په شرې باندې اخته کیږي هغې ته خپل سر درمل کاروو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په یو وروستي راپور کې چې د مارچ په څلورمه یې خپور کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي.
بیا هم خراغلاست ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې نور ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي او هم د ولایت خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میله وزي. د دې ولایت د کبانو له روزنې او د روزنې له ستونزو مو هم په دې راپور کې هوسه احمدزی خبروي.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مل ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وای
دل ترازو ډېر خسته ماین د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني ماین دي او ځینې فارمي ماین دي چې خلک خوخې. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته ورو خلک راځي خو د ژمي موسم کې چې هوا ګرمه یخې نو خلک دلته ډېر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکز لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړه شاوخوا 15 کیلومتر لري پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه. وسم دغه موسم د نو ژمي د دې په بازارې خوښه خلک چکر ته راځي. میان خوري بازار
برق نشته، چا جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي. نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي. نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عامل نشته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې، نو دا ډیر خيستا زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي، شپې تر لسو یو لسو پورې ګرځي. موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې با کرکټ کې دي، شپې والی بال به کې دي، خو ساغه شینه نه ساغه خوند نشته.
قدرت الله چې لاس کلا کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای.
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب سوي دي. خلک چې دي پیسونه خراب دي، کار روزګار نسته، خلک بیکاره ډیر دي، وظیفه نسته. په حال د پاره لس دکان دي نو یم یا اوس په دغه اماراتو کې هوټل نه ډیر بند سو چې نه چلے د کراګانی جګوي او خلکو بند کړو. بس هم د سې نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل په حال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار او ټکه پوکا کیږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحاد رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي رړی ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا 160 څخه تر 130 پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سیلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل او پرسته کې کندوز ولایت ته هم تللی.
د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې د داخلي تولیداتو د لګوالي لمله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا 130 میټریک ټنه کبان له ګاونډي ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت دی ویل دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچان له بهر واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دې دلته په ننګرهار کې مې وایي چې چیرې نه ډیری دي خو
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبارو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت پراخ شي.
ستونزې خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، داسې معیاري غټه اچري نه لرو، ٹریننگونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي، هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم نه ټریننګ داسې منظم شوی دی، نه ورته داسې دانه ورکول شوی، نه اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی.
په څو شیبو کې ازادي او اوریدونکو خبرونه درته نشر ته چمتو ده، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه ایده چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافرونو کې ریل ګاډي برید ته هغو تر کړو لخوا تنظیم شوی و چې مشران یې په افغانستان کې دی په کلکه رد کړی دی. ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیف په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نکه کولو او د خپل منځني اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره څو موافقې سره لاسلیک کړي دي، او همدارس په داسې حال کې چې ټاکل شوی روسیې ته تللی امریکایي پلاوی په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند په اړه نن له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین سره هر ډول لنډمهاله اوربند رد کړی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی، هلته کډوالو ته د مارچ تر ورستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووزي کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر ده زه خوایم چې دوه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتي خلق دي، خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرسته وکړو، نړیوالو مرستو نه بخلاص. نړیواله مرسته سیدی سید په ظاهرا ما یو څه څوره زلو پاره به خوشحالي او وسایل لري، خپل دې سره دوامدار دردونه دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې، ځکه یو مؤسسه یو هیواد هم به هدف په دیو چا سره مرسته نه کوي. کمرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابعي وګرځي او خپل کارونه پر روان کړي. مهمه ده افغانانو رون ټولو نه داخله ده چې خپل مابین کې یو بل سره مرسته کوي، یو بل غریبان ته لاس ورکړي، کار زمينه ورته برابر کړي او تیر سیل دې نړیوالو مرستو نه تیر سیل هله د پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ یعنی ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه، نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه په جنګو کې در بدر وه، نو اوس یو خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هیچا وس هم نه پرسیږي، د زیات خلکو وس نه پرسیږي دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمدی هم د هلمند نظر سره شریکوم. یقینا ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډیرې مهمې او اغیزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلې دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. لامو ساته. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمیدالله د کندوز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. دا د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې و یتیمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسنه او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بیکاره دي، دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک. نو ډېر کاربارونه خراب دي. دا پروسه او سږکال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درمل ورپوی نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې دپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، بد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیراتې کرارې دا من د خیر خیراتې ملګري شي د خپل شش پی ورځې په خیر تېرېږي. موږ د وروره موږ دا مشکلات رلو چې موږ د تذکرې مو د هرچې دي او په مربوط خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو ودرېدل، او کنه مځکې مو د هرچې په دغه د تذکرې مو د هرچې دي موږ پر سرت پرتو یو. موږ دا مشکلات رلو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. اتن جمعه 1500 کورنی ورور نه کلینیک رل نه مکتب رل او نه مشرستا یو خبر مسوک نه اوري، او سړکان مند در به در دي. خلګم دي شل کال انقلاب پر تیر سور ورغره مردا شکایت رل.
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته. په دې هله چورو جوړ باستای شاهین د فکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر وربند نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکترانو ته نه رسېږو. بل ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیف دي، بیخي کار نه کوي. نو د عمارت چراغ څخه مغوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او فاره یې جدي اقدامات وکړي. د می څوم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو موږ هم خبره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړې تنګ شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي کنه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بند شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړین ختې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژي اهداف نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړې مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړي ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اصلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی ولته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یې تاسو وګورئ یالته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راته کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه رحمدلی نه لري. یعنی بیا په دې روزه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندون کې خبره دغه ده کومه ایده چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوسټي جوړول ته نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما اغه لپاره نه پرې دی او بیا دا ادام کوي. یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشومنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي، وخت رسیدل دی. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس په میزوسف سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی غوي په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړه را مسکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي. خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه حل نه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه حلېږي. داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي. کیږي؟
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه ک یو طرفه و سیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري، هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي. نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه ته هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناسم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د
ادعا بیا امیدوي چې بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه متنازعه کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله ده، خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوی شي د رسمي کرښې، دغه د فرضي کرښې په مورد چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی وو د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هیڅ نوه آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشته روان ده، مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمید زوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیکی هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماری وای ما 0 و 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سو درې نه سو سلور دا چې ماشوم کال کېږي نه درک شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې راسره برخه واخلي شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه اویا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شماره هم ورته تکراروم صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې دې حتمن نشر کړي ډېره مننه پاکې خو وختونه او د الله په نام
السلام علیکم تړي مسه جوړس په خیر اس عبد السلام نمیرم شیدای څخه مې اړیکې نیولې د یراته ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازم په یم نشر کې عبد الرحمن نمیرم د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي والسلام
ګران اورور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او دورکسی عزیز نوم اخیستی دی خود تلفون شمیره مو نو ذکر کردی نو زستا سو داغه دا واتساپ شمیره چې په کمپیوتر کې مو پیدا کرده گران او ریدون که تل ولم 00-05-3-4-2-4-8 شمیره یو زل بیا تکرار روم 00-05-3-4-3-2-4-8 گران اوریدون کو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفاً خپل شمیره هم خپل ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زدی رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام منوړم کوم هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شینه شرکی مج یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0-0-8-2-5-0-0-8-2-5-0 که چیرې دی زما غږ خپل اوري او یا یې بل څوک په اړه معلومات لري زموږ سره د یا غږیز پیغام شریک کړي او یا د تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلی مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داس ما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران اورور سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده موږ تاسو پیغام خپور کړ خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوزه صدا ولید هلمند ولایت مساکره ولسوالیت خبری کومه ما یو ورور دی وکاله کیش د کورنا درکسو دی شو ته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجو ولسوالی کړی د مرجو ولسوالی ستل دی یاره که په دغه معلومات لري په داش ماج مر سره رنگوي سپروا ات دوا څلور نه ات سپر څلور او د دنوم اسنه بسنا جان د مر فخر محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازوی دی
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی الله زبلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلین خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکازوی تقریبا 15 کال عمر لري لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو محیب الله میانه قط لري تور غنم رنګی ځوان د 15 کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتساپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي زموږ د واتساپ ټلیفون شمیره د 0-85-15-80-1-6-80 تکرار 0-85-15-80-1-6-80 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټه
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس یو ځل بیا د واتساپ لیک تر غلي استاسې میشنه اوریدونکو عبد الحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان از مجه ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی اوسیدونکو دی دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی نو کچيري خان محمد ماجه خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کیسی زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادې رادیوی زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. ز عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیمه څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدې ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2 1 زل به هم شمیره درته وام. 0 0 6 0 8 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسه وي دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. د جمله محمد ایستاخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. علاقه دې سیسټم یو زونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب. دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 0 4 1 8 8 په پای کې 2 دی 8 2 8 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راکړی نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 1 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو ښه وخت ښه چاره. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نمیروالی دی. د پلان مې عبدالوهاب دی. د نیکه مې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر دریم ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 3 9 2 8 8 4 څلور یو و صفر.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه. د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څنګه مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.